ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته ښه راغلاست وایم، په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستلو اخرنې شېبو سره مل پاتې شي. نن مو موضوع افغانستان د کندهار د پاڅون څخه مخکې، دا مو موضوع ده چې د افغانستان حالات د کندهار د پاڅون څخه مخکې څه ډول و. راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. مخکې له دې چې د کندهار پاڅون ترسره شي، په افغانستان کې ځینې حکومتونه شتون درلوده چې د هغو له جملې څخه لومړی شیبانیانو په هکله وایو. په افغانستان کې شیبانیان ازبکان د مغولو او همدارنګه د تاتاریانو د اولادې څخه شمیرل کیږي، چې ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه په 1202 میلادي کلونو څخه کلونو کې اوسېدی د همغه څخه اخیسته دي، او دوی د مغولو زرین پوځ چې د والګارو تر څنګ میشتول مسلمان یې کړل. نوموړی بیا د نوموړي پوځ د ترکي قومونو څخه جوړ شوی و، مګر د هغو رهبران چې و هغه مغولي نژاده و. په مرکزي اسیا کې بیا د ازبکانو ځواک د چنګیز خان د جوجی دی ولمسی ابو الخیر د خواسخه رمیسسو، او دی بیا د قبچاغ د دشتو یو زیاته برخه ونیوله، او د بل خوا بیا د ازبکو تر ټولو مشهور پاچا محمد خان شیبانی یا شیبک خان نومې دی، چې دی د ابو الخیر خان زوی و. په شیبک خان بیا د شپاړسمې میلادي پیړۍ په لومړیو کې یا په دغه د پیړۍ په شروع کې د تیموري لړۍ وروستنی واکمن په سمرقند کې د پښو څخه وغورځوي، یعنی تیموري لړۍ د هغه اخرنی واکمن چې و هغه په سمرقند کې مات کړ او هغه ته ماته ورکړل او دغه لړۍ یې د منځه یوړل. په دې توګه بیا په ماورانهر کې د ازبکانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو، یعنی د تیمورانو د لړۍ د ماتې څخه وروسته، یعنی کله چې دغه لړۍ د حکومت د منځه ولاړی، په دې ځای کې بیا د ماورانهر په سیمه کې د ازبکانو د واکمنې بنسټ کېښودل کېږي او ازبکان واک ته رسېږي. د شیبانیانو ځواک تر 1918 قمري کال یا 1510 میلادي کال پورې، چې د شاه اسماعیل صفوي حملو په حملې چې وي هغه په ازبکانو باندې جاري و، یعنې دوام یې درلودی، تر هغه وخته پورې د دوی ځواک چلېدی. په همدغه کال کې بیا په هغه خونړۍ جګړه کې چې مروې ته نږدې راپېښه شوه، محمد خان شیباني د خپلو 10,000 جنګیالیو سره د ایران صفوي قزلباشو دخوا وژل کېږي، او په دې ترتیب سره بیا دا وارث موږ د هیواد لویدي شمالي او مرکزي برخې د صفویانو په واسطه نیول کېږي او د صفویانو د ولکې لاندې راځي. شیبانیان بیا 1001 قمري کال کې یا 1599 میلادي کال کې تر دغه کلونو پورې د دوی واکمني دوام درلودی، او د دوی پلازمینه زیاتره وخت د سمرقند او ځینې وخت بیا د بخارا سیمه وه. د دوی د حکومت کوم پلازمینه یا مرکز چې و هغه زیاتره وخت د سمرقند سیمه وه، یا په سمرقند کې د دوی پلازمینه وه، او ځینې وختونه بیا د بخارا ښار د دوی پلازمینه، او دوی به خپل اداري چارې د همدغه سیمو څخه مخته وړلې. تقریبا څه د پاسه یوه پیړۍ زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې تر بریدونو او یرغلونو لاندې ونیولې، یعنی د شمالي او لویدیځو ولایتونو او همدارنګه دغه سیمې تر ډیرو زیاتو حملو او بریدونو څخه وروسته دغه سیمې د دوی لاسته ورغلې، او د ازبکانو استرخانیان هم په مرکزي آسیا کې د شیبانیانو پر ځای باندې پر تخت باندې کښېناسته او واک هغوی ته ورسېدي. د افغانستان په وړاندې بیا هم هغه د شیبانیانو سیاست پر مخ دوی بیوي، او ځینې وخت به زموږ د هیواد شمالي ولایتونه لکه تخار، بلخ، او ځینې وخت به د هرات سیمو ته لاس غځوي. د استرخانیانو حکومت بیا 1118 قمري کال یا 1315 میلادي کلونو پورې د دوی حکومت دوام وکړ. ورپسې بابریان او افغانستان ته راځو. دا چې بابریان څوک او افغانستان کې څه ډول واکمني درلوده، ظهور الدین محمد بابر چې د بابر په معنا، یعنی د تیمور د لمسیان څخه دی ګڼل کېدی، پلار یې په ازبکستان کې د اندیجان حاکم وو، او د دې د ازبک شیبانی ځواک د خپرېدو په لاره کې په 1918 قمري کال کې د مرکزي اسیا څخه افغانستان ته وتښتېدی، او د بیرته راتګ پر وخت باندې په لومړي ورځو کې د تخارستان د سیمه ییز حکمران خسرو شاه ورته چراغ لاست و، یعنی کله چې دی بیا بیرته د راستنیږي افغانستان رازی په دغه لومړی ورځ کې د تخارستان سیمهیز حکمران خسرو شاه دته شراغ لاست وای او خسرو شاه بیا په دغه وخت کې زموږ د هیواد په شمال کې تر بدخشان پورې هغه سیمه نیولې وي او د په واک وي بابر بیا ورسته لدې چې ورسته لدې بیا بابر درې زره هغه لشکر ورسره ملګری کړی چې د خسرو شاه د ځواک څخه جلا شوي وه او د کابل په لور باندې دوی ولاړه چې بیا په کابل په دې وخت کې د هرات د تیمورانو دخوا چې د یوه حاکم په واسطه اداره کېدله بابر په 1911 قمري کال کې کابل پرته د جګړې او مقاومت ونیوي یعنې هیڅ کومه جګړه او مقاومت پېښ نه سو په دغه وخت کې او په ډېر ساده توګه سره د کابل د لاسته ورغلی او کابل ښار یې ونیوي. دغه وخت چې د تیمورانو د واکمنۍ لړۍ د کمزوري او سقوط سره مخامخ و بابل بیا په بېلابېلو برخو ته یا بېلابېلو سیمو ته پوځونه ولېږل او په ټولنیز توګه بیا پرته د افغانستان د لویدیځ او شمال لویدیځې ولایتونو څخه پرته نور سیمې د ایران د صوفیانو تر واک لاندې وه او د دې واکمنۍ هغه مهال حاکمیت درلودي. نور بیا وتوانېدي چې د افغانستان زیاتره سیمې ونیسي پرته له همدغه سیمو څخه چې د ایران د صوفیانو تر واک لاندې وه دغه سیمې. بابر په 1915 قمري کال کې مرسو او د خپل د وصیت له مخې بیا په کابل کې خاورته وسپارل سو. وروسته له هغه څخه وروسته بیا د هغه تر ټولو مشر زوی نصرالدین محمد همایون په کابل کې هغه زیږیدلی و هغه رامنځته کېږي او واک هغه ته په لاس ورځي. همایون به د افغان شیرشاه سوري د پوځونو د خوا څخه د قنوج په سیمه کې ماته خوري او همایون په دغه وخت کې خپل وړونه ناصر میرزا او همدارنګه میرزا هندال او میرزا عسکری وژنی او کامران میرزا هم ړوندوي چې وروسته بیا د پام د هند سیمو ته ور اوړي. سلطان ابراهیم لودی د ماتې څخه وروسته بیا دویم ځل د دهلی پر ګډې کښېني او واک ته رسېږي. د همایون د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین اکبر د دهلی پر تخت باندې کښېني او دی د کابل او غزنی اداره خپل ورور محمد حکیم ته سپاري. دی بیا پخپله د افغانانو سره په جګړو کې ښکېل و یعنې په جګړو باندې اخته او په ځانګړې توګه د خیبر سیند او ژوب په سیمو کې هغه د دوی پاڅونونه چې سوي وه هغه یې شنډ کړل او د منځه یې وړل. د جلال الدین د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم شاه د جهانګیر په نامه د هندوستان واکمن کېږي او د همدې واکمن په وخت کې بیا صفوي شاه عباس په کندهار حمله کوي او د کندهار سیمه نیسي. چې ورپسې موضوع مو افغانستان او صفویان و. صفیان په اصل کې د شیخ صفی الدین اردبیلی د نسل څخه دی چې شیخ صفی الدین اردبیلی په 8 هجری پیړۍ کې اوسېده او په ایران او کوچنی آسیا یا عثماني خلافت کې ډېر مریدان او پیروان دی درلودي. په ایران کې د صفوي لړۍ یا د صفوي حکومت د بنسټ ایښودونکي شاه اسماعیل ګڼل کېږي یعنې د دغې کورنۍ یا د دغه حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه شاه اسماعیل ګڼل کېږي. او په دې وخت کې افغانستان د ازبکي شیبانیز واکونو او همدارنګ د بابریانو د خوای دره کړي سره له دې چې د شاه اسماعیل او بابر اړیکې شیوي خو هر وخت به د لیکونو په واسطه د یو بل سره اړیکې ټینګولې یعنې یو بل ته به لیکونه سره لیږدول. مګر شاه اسماعیل او شیبک خان اړیکې چې وي هغه بیا ډېرې خرابې وي. د صفویانو او همدارنګه د ازبکانو ترمنځ بیا مروته نږدې یوه جګړه پیښیږي چې دا جګړه یوه ډېره خونړۍ جګړه ده. ازبکانو ته ډېره سخته ماته ورکوي او د ازبکانو پاچا شیبک خان وژني او همدارنګه د 10,000 په شاوخوا کې ځواکونه مړه کوي او یا یې بندیان کوي. چې د دې څخه وروسته بیا بلخ او هزاره جاتو سیمې چې دي هغه د صفویانو لاسته ورځي او د امو سیند د ازبکانو او همدارنګه د صفویانو ترمنځ د سرحد په توګه ټاکل کیږي. او که څه هم دغه وضعیت په خپل حال باندې پاتې نه سو یعنې همدغه سپیسي پاتې نه سو زموږ د هیواد لویدیځ او شمالي سیمې ډېر وخت د دواړو خواوو د حملو ډګر وو یعنې یو مرکزي ځای وو د دغه دواړو طرفونو د حملو د جګړو او د شخړو لپاره. خو دغه سیمې چې وي هغه هم د خلکو د دغه سیمې خلک د دواړو طرفونو څخه ناراضه وو یعنې د یو طرف څخه هم دوی راضي نه وو. بیا وروسته شاه اسماعیل صفوي په 1913 هجري قمري کال کې مړ کېږي او د ده څخه وروسته بیا د هغه زوی تهماسب د ایران پاچاهي ته رسېږي او واکمني ده ته په لاس ورځي. د تهماسب د مړینې څخه وروسته بیا یادته د مړینې د کابل سفیان د داخلي بحران سره مخامخ کیږي، یعنی داخلي یو لوی غټ بحران رامنځته کیږي د مړینې څخه وروسته، او د دې څخه وروسته بیا زموږ هیواد هم د سفیانو د رقیبانو او یعنی ازبکانو او ګورګانیانو د حملو لاندې راځي او د هغو د حملو سره مخامخ کیږي. مګر د عباس میرزا د بیا د څرګندېدو سره سم په لومړي سر کې هغه خپل پلازمینه د هرات ښار ټاکي، او وروسته د هغه څخه بیا ټول ایران تر خپلې ولکې لاندې راولي، کندهار هم نیسي او کندهار هم تر خپل واک لاندې راولي، چې د کندهار برخلیک بیا هر وخت د صفویانو او ګورکانیانو د دغه دوو حکومتونو د اختلاف سبب و. یعنی کوم اختلاف چې د صفویانو او ګورکانیانو ترمنځ موجود و، هغه همدغه د کندهار پر سر باندې و، چې کندهار خپل خاص سوداګریز ارزښت درلودې، د همدغه ګټو په لیدو سره د دوی په منځ کې دغه اختلاف موجود و، چې دوی د هر یو هڅه کول چې د کندهار سیمه ونیسي. نو همدا دی چې بیا زموږ هیواد د صفویانو د رقیبان یعنی همدغه ازبکانو او ګورکانیانو د حملو سره مخامخ کیږي، او د عباس میرزا د څرګندېدو یا د هغه د سره سم اول هرات خپل پلازمینه دوی ټاکي، بیا وروسته ټول ایران لسه او کندهار شهر هم د دوی تر لاس لاندې راځي. د دغه ځواکمن پاچا د مړینې سره سم بیا په 1918 قمري کال کې د دې کورنۍ د منځه تلل پیل سو، یا د دغه کورنۍ ختمېدل شروع سو، ځکه د هغه څخه وروسته شاه صفي ډګر ته راغلی او د صفوي کورنۍ ټول غړي یې ووژل. یعنی هر څوک چې په دغه صفوي کورنۍ کې پاتې و هغه یې ټول مړه کړل. وروسته بیا عثمانیانو په لویدیځ کې بغداد او همدارنګه ګورکانیانو بیا په ختیځ کې کندهار ونیوه، او په دې توګه دویم شاه عباس یو ځل بیا د ګورکانیانو څخه د کندهار د نیولو هڅه وکړه، دا کوشش یې وکړ چې کندهار ونیسي او هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي. که هر څه دغه د هندوستان د پاچا شاه جهان د خوا څخه د کندهار د بیا نیولو هڅې شروع وي، او هغه هم کوشش کوي چې کندهار ونیسي. خپل زوی اورنګزیب د کندهار د نیولو لپاره ولیږي، خو بیا هم دغه کوم کوششونه دغه کومې هڅې چې وې دا نتیجه ور نه کړه، او ګورکانیان د دې ښار د اویا ورځو لپاره محاصره کړ، او د اویا ورځو د محاصرې څخه وروسته بیا مجبوره سوه چې شاتګ وکړي او دوی شاتګ ته اړ کیږي. د دې څخه وروسته بیا سره له دې چې په ښکاره ډول سره کندهار د صفویانو د واک لاندې و، مګر د صفوي مامورینو د هغو د بدرویې د هغو د بد چلند له امله ورځ په ورځ کندهار خلک ناراضه کېدله، او د هغو دغه ناراضه کېده او د دوی د ناخوښي د دې لامل سو چې د کندهار خلک پاڅونونه وکړي. نو دلته په کندهار کې د کندهاریانو د خوا پاڅونونه رامنځته کیږي، چې بیا په پایله کې د دغې پاڅونونه د ډلې څخه یو پاڅون چې و هغه حاجي میرویس خان تر مشرۍ لاندې پاڅون و، چې حاجي میرویس خان هوتک د خوا دغه پاڅون تر سره کیږي، او افغانان هم په دې وخت کې په دې توانیږي چې د صفوي حکومت د ظلم څخه ځان خلاص کړي او خپل خپلواکي ترلاسه کړي. نو دغه پاڅون په ترڅ کې صفویانو ته ماته ورکوي، د کندهار سیمه د صفویانو څخه ژغوري او خپل خپلواکي ترلاسه کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه شیبه سره مل پاتې شوي اوسئ، او د موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو هم دومره وو. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله میومنی درنو زکونکو، هیله د چروغ او جوړ بایست وخت په مترجم حال په خیره رسولی وی. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ وسمون نه هم لوسته شرغ لاستویم. د تل په سیر نن ورځ هم هیله لرم چې د لوست راخره نشي بور سره ملتیا وکي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع نه هم لوستي، او موضوع مو هم د دیموکراسي لسیزه ده، چې په دې لوست کې به موږ د دیموکراسي د لسیزې اړوند معلومات لاسته راوړو، چې په دغه دیموکراسي په لسیزه کې اساسي قانون کومې پایلې لري، او د دې ترڅنګ د نورو موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نو راځه خپل درس پیلوو. د دیموکراسي لسیزه،
د ظاهر شاه د سلطنت ورستنی لسکلونه د ډیموکراسي د لسیزی یا اساسي قانون یا هم د مشروطي شاهي په نامه یادیږي. یعنی موږ تېر لوست کې د ظاهر شاه د سلطنت په حق لمو ویل چې د همدغه سلطنت یا د همدغه ظاهر شاه د سلطنت یا د واکمنۍ هغه اخرنی لسکلونه د ډیموکراسي د لسیزی په نامه یا د مشروطي شاهي په نامه یادیږي، چې په افغانستان کې د ډیموکراسي دوره د سردار محمد داود خان د استعفا څخه یا د 1923 لمریز کال د اساسي قانون د نافذ کېدو څخه وروسته دغه دوره شروع کیږي. بیا لس کلونو پورې دغه دوره دوام لري. یعنی کله چې سردار محمد داود خان استعفا ورکړي نو په دغه وخت کې د ډیموکراسي دوره شروع کیږي، بیا لس کاله همداسې دوام لري. د دې د مخه د شاه محمود خان د صدارت په دوره کې هم هیواد ته د ډیموکراسي زمینې رامنځته سوې وې. په نوي اساسي قانون کې بیا دا پرېکړه وسوه چې د شاهي کورنۍ غړي په سیاسي ګوندونو کې دوی برخه نشي اخیستلی او لاندې ځینې دندې او مسؤلیتونه دوی نشي سرته رسولی. مثلا هغه کسان چې هغه د شاهي کورنۍ غړي دي، هغوی یو دا چې په سیاسي ګوندونو کې برخه نشي اخیستلی، دوی د صدارت مقام ته نشي رسېدلی، په شورا کې غړیتوب نشي درلودلی او په ستره محکمه کې غړیتوب نشي درلودلی. یعنی دغه درې دندې دوی نسی کولای سرته ورسی یا دغه درې مسؤلیتونه نسی کولای واخلي، د صدارت مقام، په شورا کې غړیتوب او په ستره محکمه کې غړیتوب. دا په نوي اساسي قانون کې د دوی پریکړه وه چې د همدغه تصمیم او د همدغه پریکړې له امله د ډیموکراسي په لسیزه کې 15 صدر اعظمان چې هغه د شاهي کورنۍ څخه نه وه یا د شاهي کورنۍ غړي نه وه، هغه ډاکټر محمد یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق. دا هغه 15 صدر اعظمان دي چې په دغه د ډیموکراسي په لسیزه کې دوی د صدر اعظم په ډول خپلې وظیفې ترسره کوي. کله چې سردار محمد داود خان د صدارت مقام څخه استعفا ورکړه، محمد ظاهر شاه هم ډاکټر محمد یوسف د صدارت په مقام باندې د مامور کې، یعنی د محمد سردار محمد داود خان څخه وروسته ډاکټر محمد یوسف صدر اعظم کیږي او هغه هم دا ومنله او خپله کابینه په 1928 میلادي کال کې د مارچ په 10مه باندې دغه کابینه جوړه کړه. د ډیموکراسي په لسیزه کې د مطبوعاتو قانون هم د تقنینی فرمان په وسیله نافذ سو او د دې قانون پر بنسټ باندې په کابل کې دیرش جریدې نشریدلې. مثلا ځینې مشهورې ورځپاڼې او جریدې چې په دغه وخت کې یا دغه ډیموکراسي په لسیزه کې جوړېدلې یا نشریدلې، دغه د جملې څخه یو افغان مجله وه، مساوات په نامه، روزګار، افغان ملت، ملت او کاروان ورځپاڼه، خلق، پرچم، شولای جاوید، گهیت، ترجمان، مردم او داسې نور هغه مشهورې ورځپاڼې وې چې په دغه لسیزه کې د مطبوعاتو د قانون د مطبوعاتي قانون د تقنیني فرمان په وسیله دغه جریدې نشریدلې. د اساسي قانون په لسیزه کې هغه 15 صدر اعظمانو چې دنده ترسره کولې، دوی په ملي او نظامي برخو کې هم تر یوې کچې باندې دوی کار وکړي. د دغه فعالیتونو ځینې بنسټونه چې هغه د داود خان د صدارت په دوره کې شدل سوي وه، د ډیموکراسي په لسیزه کې بیا دغه فعالیتونه پای ته ورسېدل. د ډیموکراسي په لسیزه کې د قواوو تفکیک هم رامنځته سو او دولت په درو قواوو باندې وویشل سو. یعنې قواوې په دغه وخت کې یا په دغه لسیزه کې رامنځته سوه چې زموږ دولت په درو قواوو باندې وویشل سو، اول اجرایه قوه، بل مقننه قوه او بل هم قضایه قوه ده. شورا د 12مې او 13مې دورې لپاره په هیواد کې آزادې ټاکنې وسوې، یعنی آزاد انتخابات رامنځته سوه چې د افغانستان خلکو بیا خپل استازي شورا ته واستوي او په دغه دوره کې 15 حکومتونه د ولسي جرګې څخه د باور رایه واخیستل او 15 حکومتونه دغه باور ترلاسه کوي. ورپسې راځو په جمهوریت باندې د سلطنتي رژیم د بدلېدو لاملونه. دا چې ولې سلطنتي رژیم په جمهوریت باندې بدلېږي، مشروطه شاهي یا دغه سلطنتي نظام په 1252 هجري شمسي کال کې د سرطان یا د چونګاش د میاشتې په 26 تاریخ باندې د وسپنې کودتا په ترڅ کې د سردار محمد داود خان تر مشرۍ لاندې شاهي نظام یا شاهي رژیم نسکوره کیږي او د هغه پر ځای جمهوري نظام رامنځته کیږي، چې سردار محمد داود خان د محمد ظاهر شاه د حکومت پر وخت چې هغه د صدارت مقام یې درلودی او د صدارت په مقام کې ځینو مسایلو پر اساس باندې هغه صدارت مقام د پریښوي د غشتل خپل شخصي او خپل ملي مخي په خپلواک توګه پر وخت باندې یو سي داخله درلوده چې بیا په سیاست کې برخه واخلي او د هیواد په سیاسي او اداري برخلي کې د اغیزمن ونډه ولري او برخه واخلي په دغه برخو کې د ډاکټر محمد یوسف د صدارت په دوره کې بیا په 1963 لمریز کال کې د اساسي قانون انفاز د مشروطه شاهي نظام اساساتو تسول او د دغه مخه دغه مخه محمد ظاهر شاه ته دا فکر ورکی چې محمد داوود باید د صدارت مقام څخه لیرې سي او په دې ډول سره د هغه بیا راتګ نشونی دی، یعنی دی بیا لسی کولای چې دغه برخه ته دغه سیاسي نظام ته راسي. د بل خوا بیا وروستنی حکومتونه چې هغه یو په بل پسې راکمه کېدل د هیواد اقتصادي او ټولنیز حالت یې کړکېچن کې افغانستان خپل اقتصادي او ټولنیز برخو کې پرمختګونه نسوي کولای او د خلکو باور هم په دغه برخو کې باور د لاس ورکی. د همدغه عمله بیا د شاهي نظام د ادارې څخه خلک ناهیلي سول، د خلکو کرکه او نفرت د دولت یا دغه نظام په مقابل کې ورځ په ورځ سره ډېرېدله او محمد داود خان بیا دا پرېکړه کړې وه چې هر ډول چې امکان ولري د هیواد په سیاسي جوړښت کې غواړي بدلون راولي تر څو د یوې خوا څخه دغه بحران چې رامنځته کېدونکي دي یا په دغه خراب حالت کې چې افغانستان موقعیت درلودي د دغه افغانستان د دغه خطر څخه راوباسي او د بلې خوا بیا د خلکو غوښتنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړوند برخو کې غوښتله چې دغه غوښتنې د خلکو د پوره کړي. له همدغه امله بیا محمد داود خان یو ځل بیا په سیاسي فعالیتونو باندې لاس پورې کوي، د شخصیتونو د سیاسي ګوندونو او د هیواد مختلفو ډلو سره دی اړیکې ټینګوي او محمد داود خان خپل پلان داسې جوړ کړي چې د خپلو پلویانو یا هغه کسان چې د حمایت کوي د هغه جلب او توجه د هغه دایره چې د هغه پراخه کړي او د خلکو جلب او توجه ځان ته راوړوي. د سیاسي قدرت لاسته راوړنې اصلي کلي چې هغه د پوځ په ملاتړ کې و هغه یې ترلاسه کوي او په دغه وخت کې سلطنتي نظام هم خپل محبوبیت په ټولنه کې د لاس ورکړی و ځکه خلک په تکسي و د دغه نظام څخه نو خلک دې ته حاضر و چې د ټولنې په سیاسي جوړښت کې یو بدلون راسي او دغه بدلون ته دوی هرکلی کوي، یعنی دوی خوشاله و چې ټولنه د یادغه نظام واوري یا په ټولنه کې ځینې بدلونونه رامنځته سي. محمد داود خان او تر څنګ یې ملګري په دې باندې وتوانېدل چې د دغه حالت څخه ګټه واخلي او دوی وکړای سوای چې د همدغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره د خپل نفوذ حلقه په پوځ کې جوړه کړي، یعنی په پوځ کې هم دوی نفوذ وکړي او د پوځي کودتا لپاره زمینه برابره کړي، یعنی دغه کوټه تاچ رامنځته کیږي هغه د پوست پوست رامنځته کیږي. په دغه وخت کې محمد ظاهر شاه هم د سترګې د علاج لپاره د اروپا ته تللی و، د کوټه مخدمات یا آمادګي هم د مخ کې نیول سوی و. په دغه ډول سره په 1950 لمریز کال کې د چنګاش په 16 تاریخ باندې محمد داود خان په مشرۍ سره د پوځ د افسرانو په مرسته د شاهي نظام په له منځه وړلو کې لورنۍ جمهوریت بریالیتوب ته ورسېدی، یعنی دغه کودتا بریالی سوه، شاهي نظام یې د منځه یوړی او لورنۍ جمهوریت رامنځته سو چې د هیواد تاریخ بیا یو نوی فصل ورته پرانیستل سو، زموږ هیواد یو نوی حالت ور داخل سو. ارزو د دغه کال یا دغه کودتا څه ډول و؟ 1950 لمریز کال د چنګاش د 16 تاریخ کودتا ته سردار محمد داود خان چې کله د صدر اعظم څخه یعنی خپل د صدارت د مقام څخه د استعفا ورکړه او لس کاله د ګوشوالي کې تیر کړي، یعنی لس کاله د ځان ګوشه کړي، خپل د صدارت په وخت کې د هیواد د پرمختګ لپاره ډېرې هڅې کړې وې او د خپل لس کلنۍ ګوشوالي په وخت کې هم د علاقه درلوده چې د هیواد په پرمختللو هیوادونو په کتار کې راځي، یعنی پرمختګ وکړي. همدغه و چې بیا 1903 میلادي کال کې د جولای په 12 یا د 1950 لمریز کال د چنګاش د 16 نیټې سره چې سمون لري کودتا وکړي او په پایله کې د افغانستان شاهي نظام د منځه یوړي او جمهوریت اعلان شي او دغه کار باندې دی بریالی سو. د چنګاش د میاشتې 16 تاریخ دغه کودتا د 1903 میلادي کال د اساسي قانون لسیزې ته د پای ټکی کېښودی، یعنی هغه ډیموکراسي لسیزه چې هغه مهال دوام درلودي هغه ته د پای ټکی کېښودی او د محمد داود خان کودتا د دغه ګډوډۍ ته چې په هیواد کې حاکم و دغه ګډوډۍ ته خاتمه ورکړه او د هغه پر ځای سردار محمد داود خان د یو ملي رهبر په توګه راښکاره سو. د شخصیت د پروه هغه هم یو ډیر پاک، یو ډیر اخلاقي او ډیر پر هیواد باندې مین انسان و. د کودتا د پایلې څخه وروسته د خپل بیانیه یا خلکو ته خطاب خپل تاریخي بیان خلکو ته د خطا په نامه اعلان کړه چې هغه د نوي دولت کړنلار و د نوي دولت د کړنلارې څخه د هیواد خلکو په ولایت او په مرکزونو کې ټول خلک د هغه څخه حمایت وکړي، هرکلی وکړي او خوشحاله سوه. محمد ظاهر شاه چې د ایټالیا د ناپل په ښار کې د استراحت باندې بوخت و، په کابل کې د خپلې پاچاهۍ د له منځه تللو په اړه خبر سو او سمدلاسه بیا دی روم ته ولاړې، خپل استعفا د افغانستان د سفارت لارې څخه د افغانستان جمهوریت د موسس په نامه کابل ته راولېږل او د استفانامې په رسېدو سره د شاهي کورنۍ غړي بندیان سوه، د هغه غړي چې بندیان او هغه د بند آزاد سوه او ایټالیا ته ولاړل. چې د نوي نظام د مرکزي کمیټې لومړنۍ جلسه هم جوړه سوه. مرکزي کمیټه د محمد داود خان، د دولت د رئیس جمهور، صدر اعظم، د بهرنی چارو وزیر او د دفاع د وزیر په توګه وټاکل سوه. نوې کابینه جوړه سوه، هغه معرفي سوه او د محمد داود خان د فرمان پر اساس بندي اساسي قانون لغوه سو، نوی اساسي قانون جوړ سو او لویه جرګه چې 349 کسه غړی درلوده هغه د عزیز الله واسفي په مشرۍ سره راوغوښتل سوه او په 1908 میلادي کال کې د مارچ په 12 باندې نوی اساسي قانون جوړ سو، تدوین سو او د محمد داود خان د خواښ څخه توشیح او نافذ سو. په ټولنیز او اقتصادي برخه کې هم ځینې اقدامات وسول چې پر بنسټ یې د ځمکو اصلاحات هم ډېره پاملرنه وسوه. د مترقي د ځمکې د اراضي قانون یا مترقي مالیات هم تصویب سو او د هغه سره سم د مالکانو اضافي ځمکې د هغه بزګرانو ته چې هغه لږ یا هیڅ ځمکې نه درلوده هغه بزګرانو ته ورکول سوه او د دولت دخوا هم د جزا او بندي قانون جوړ سو، ملي سرود رامنځته سو او د بیرغ په نشان کې هم ځینې بدلونونه رامنځته سوه چې د افغانستان د جمهوري دولت د ډیرو مهمو کارونو څخه یو هم وکلن اقتصادي پلان جوړول و چې د اوو کلونو لپاره اقتصادي پلان جوړ سو او دغه پلان 1908 میلادي کال څخه شروع سو تر 1903 کال پورې دغه پلان پای ته ورسېدی. د جمهوریت په وخت کې په ټول هیواد کې د سړکونو د څارنې او ترمیم کار شروع سو. په دغه وخت کې د هیواد ټول سړکونه جوړ سو او هغه وڅارل سو تر څو په ښه ډول سره ترمیم سي. د هرات، د کندهار او تر سپین بولدکه پورې د اوسپنې پټلۍ یا د لیرګاډي لاره، د لوګر، د عینکو، د مسو کان او تر څنګ یې د حاجیګک د سروې کار هم تر لاس لاندې ونیول سو. په دغه برخه کې کار شروع سو. د محمد داود خان پلانونه او تر څنګ دغه ټول پروګرامونه چې د درلوده هغه ډیر پراخ بنسټ و، خو بیا هم ټول عملي نه سوه. او د 1905 میلادي کال کې د ثور د میاشتې اوومه بیا د یوه پوځي کودتا په وسیله د محمد داود خان جمهوري نظام د منځه ولاړې. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس موږ تاسې د ډیموکراسي د لسیزې په هکله او تر څنګ یې دا چې د کومې کودتا په ترڅ کې جمهوري نظام رامنځته کېږي او څه ډول شاهي نظام د منځه ځي، د غاړوند موږ تاسې معلومات لاسته راوړو. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
What? Hey! Good question, I'm sorry.